The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2013 میلادي کال د دسمبر 13 نیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار 6 بجې په افغانستان کې د سهار 5 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د دسمبر د 9 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي د خبرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزا شهید ده د نیمه غنټې د لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته محرکلای کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته ورسته له هغه چې د پاکستان مرکزی کابینه د پیپلز ګوند د مشرانو په ګډون د 102 کسانو نمونه د سفری بندیزونو لیست ته واچول آصف علي زرداری پرون پر حکومت او پوځ کلک نیوکه وکړي او وایي چې څومره مخه نیول کیږي ملاتړ به نور زیاتیږي د سومالی سیمایزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پر لپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وسلوال وژل شوي دي او مصري چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژل دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت او پوځ کلک نیوکه کړي او ویلي دي د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړي واکمنې ډلې یا استابلیشمنت ورسره شونه دي کړي تیر ورځ د سند په کشمیر سیمه کې جلسې ته په وینا کې زرداری د او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزی حکومت اوسنوي هڅو ته په اشاره سره وویل څومره چې د ګوند د پرمختګ مخه نیول کیږي همدومره به ملاتړ زیاتیږي آصف زرداری وویل ګوند یې د اوسنی حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا ویره سته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندرو مذهبي ډلو ته په لاس ورسي په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشاره سره آصف علي زرداری وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هیواد کې ټیکس نه سي راغونډولی نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده وایي د سعودي او اماراتو لخوا ورکړل سوی قرضه به هم دا هیواد له اقتصادي بحران راونه باسي د سومالی سیمایزو ځواکونو او د الشباب ډلې ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي نښته هغه مهال پیل شوې کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالی سویل لویدیځ کې پر یوې پوځي اډې برید وکړ د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل وو تر څو چې هغوی ته ماتې ورکړه او په شا یې وتنبول خو سیمایز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلي چې په جګړه کې 8 سرتیری له لاسه ورکړي دي مصری چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په شمالي سینای او غزه سیمو کې په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 40 شکمن وسلوال وژل دي چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کې کړې چې یوه ورځ وړاندې له غزه سره نږدې په یو بس کې په بومي حمله کې د ویتنام درې سیلانیان له خپل مصري لارښود سره وژل شوي وو د مصر د کورنیو چارو وزارت دا نه ده په ډاګه کړې چې وژل شوي مشکوک وسلوال د سیلانیانو پر بس له حملې سره تړلي وو که څنګه دا بس د مریواوتیا له سیمې تیرېده چې 14 اور باندې وسوه چارواکي وایي بم د بس په دیوالونو کې پټ کړل شوی وو په ټپي شویو کسانو کې لس د ویتنام سیلانیان او یو مصری ډرایور هم شامل وو د سعودي عربستان بچا ملک سلمان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د افغانستان په سوله کې د همکارۍ ژمنه ورکړې ده د افغان ولسمشر له دفتر خبر سوی خبر پاڼه وایي د سعودي بچا د افغانستان ولسمشر ته وعده ورکړې چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به له افغانانو سره بشپړه مرسته وکړي ملک سلمان ویلي چې د افغانستان روانه شخړه یوازې د خبرو او پخلاینې له لارې حل کېدای شي په وروستیو کې سعودي عربستان د افغانستان په قضیه کې لیوالتیا زیاته کړې ده د هیواد په ابوظبي کې د امریکا متحده عربي اماراتو او طالبانو په غونډه کې هم فعاله برخه واخیسته په همدې حال کې راپورونه وایي چې سعودي عربستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په هدف په جنوري میاشت کې د یوې غونډې تابع کړې ده د پاکستان سپریم کورټ د ترکی مبلغ فتح الله ګولن تنظیم او له هغه سره تړلې تعلیمي اداره پاک ترک ایجوکیشن فاونډیشن ناقانونه ګرځولې او د هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې دغه تنظیمونه تر هغه غره اعلان کړي او په ضد یې ګامونه واخلي د قاضي ثاقب نثار په مشرۍ د عدالت درې کسیز بینچ د پریکړه د تیر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د یو عام پاکستانی کس لخوا د ورکړل شوي درخواست په نتیجه کې کړې ده سپریم کورټ په خپله تفصیلي پریکړه کې امر کړی چې د فتح الله ګولن د تعلیمي فاونډیشن ټول اساسي او د ادارې لخوا په پاکستان کې چلیدونکو سکولونه د ترک تعلیمي فاونډیشن ته وسپارل سي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د ډیو ریډیو لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې څو ریپورټونه درته لرو. لمړی ریپورت راخلو. د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداري ورسته له هغه چې نوم یې د سفری بندیزونو لیست ته اچول شوی پر حکومت او پوځ نیوکه کړي او وایي چې ثبوته د واک ورکولو له تګلارې به پرشانه سي. زرداري ویلي حکومت را نړول نه غواړي ځکه چې بیا به تندره او مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز ګوند تر مشرانو وروسته اوس د پیپلز ګوند مشران د کرپشن او درغلۍ له تورونو سره مخ دي او له هیواده بهر یې پر سفر بندیزونه لګیدلی دي. په دغو کسانو کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري، د هغه خور فریال تالپور، د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د سند وزیر اعلی مراد علي شاه هم شامل دي. آصف علي زرداري د خالی اشنبه په ورځ د سند په کشمور سیمه کې یوې جلسې ته په وینا کې د تحریک انصاف ګوند او پوځ له نوم اخیستو پرته پر دواړو کلک نیوکه وکړي او وی ویل د پاکستان په تاریخ کې چې چا هیواد ته خدمت کړی واکمنې ډلې یا استبلیشمنت له هغو سره په سیاست کې شنه دي کړي. زرداري د ده او د ګوند د نورو کسانو په ضد د مرکزی حکومت اوسنیو هڅو ته په اشاره سره وویل چې څومره د ګوند د پرمختګ مخه نیول کیږي همدومره به یې ملاتړ زیاتیږي. دوی موږ نیولی یو چې تاسو له هیواده بهر نسئ تلای. ما چې ضمانت اخیستی و پاسپورټ مې هملته ور پرېښی و. ما ته ای سی ایل ته د تلو ضرورت څه دی؟ که هسې ډنډوره ږغوې، ډرامه کوې او پر ټلویزیون سندره وایې کوایې. دا خو چې انتخابات کېدل هم لا دې دغه راک پیل کړی و. په دې سره زما ووټر زما ملاتړ پرې نه شو. د پاکستان د سپریم کورټ په امر د جعلي بینکي اکاونټونو په مقدمه کې د 102 مهمو سیاتو نمونه د سفری بندیزونو نوملړ ته چول سی وو چې مرکزی کابینه د دسمبر په 28 نیټه منظوري ورکړه. آصف علي زرداري وویل د بنظیر بټو حکومت دوه ځله ختم کړل سو او د د ولسمشرۍ په وخت هم د حکومت د نړولو هڅه وسوه خو نړوونکي چې اشاره یې پوځ ته کامیاب نه سول. زرداري وویل ګوند به له خپل هغه تګلارې پر شا نه سي چې پر وسایلو واک ثبوت لیږدول غواړي. زموږ سوچ دا دی چې صوبو، ضلعو او سیمو ته باید د هغوی پر وسایلو حق ورکړل سي. له کومه ځایه چې ګیس راوځي نو لومړی حق ورباندې د هغو خلکو دی باید ورکړل سی او دا کار د هیواد په تاوان نه په ګټه دی. آصف زرداري وویل ګوند د اوسنی حکومت د رانسکورولو هڅې نه کوي ځکه چې وایي که حکومت کمزوری سي نو دا ویاره سته چې حکومت په هیواد کې موجودو تندرا او مذهبي ډلو ته په لاس ورسي. موږ د خپلې خاورې او ولس په خاطر مبارزه کوو او موږ غواړو چې تاسو په حکومت کې پاتې سئ ځکه موږ ډارېږو چې که تاسو پاتې نه سوئ نو تاسو چې له دې هیواد سره د ملایانو د پاللو ټوکې وکړې هسې نه هغه ورباندې قبضه وکړي. ځکه موږ غواړو چې ستاسو ادارې پاتې سي خو که تاسو په خپله سیاسي ادارې ختموئ نو زه به مو څه پوه کړم. په پاکستان کې اوسنی اقتصادي بحران ته په اشاره سره آصف علي زرداري وویل د تحریک انصاف ګوند چې په هیواد کې ټیکس نسي راغونډوي ولای نو دا خو د ادارو او د حکومت کمزوري ده. د د پوځ د نوم لاخستلو پرته وویل اوس چې تاسو څوک غواړئ هغه پر حکومت کښېنوئ خو هغوی حکومتونه نسي چلولی. قرضې به راوړئ خو هغه به په بینکونو کې جمع کیږي چې سټیټ بینک ته به تش یو څه مهلت په لاس ورسي نور هیڅ په لاس نسي ورتلی. آصف علي زرداري په خپلو خبرو کې په پاکستان کې د تیر 2012 میلادي کال پر سرشمیرنه هم اعتراض وکړ او وی ویل د هیواد آبادی تر هغه ډیره زیاته ده څومره چې په دغه سرشمیرنه کې شوول شوی ده.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک VOADIWA، ټوئیټر @VOADIWA، انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د سومالیا د سیمه ییزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ په شپږ ساعته پرلپسې نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. تفصیل زموږ د همکارې منځې شهید په ریپورت کې اورو.
د سومالیه سیمه ایزو ځواکونو او الشباب ډلې ترمنځ نښته کې لږ تر لږه 22 تنه وژل شوي دي. نښته هغه مهال پیل شوه کله چې د الشباب وسلوالې ډلې د سومالیه سویل لویدیځ کې پر یو پوځي اډې برید وکړ. د سومالیا حکومتي چارواکو ویلي چې سرتیری د وسلوالو سره د شپږو ساعتونو سختې جګړې کې ښکیل و. ډګروال عثمان نورو وایي دوی د سهار په 8 بجو زموږ په څلورو لارو برید وکړ چې هدف یې زموږ بیس یا اډه وه. د شپږو ساعتونو سخت جنګ وروسته مو ورته ماتې ورکړې چې سیمه یې پرېښودل او وتښتېدل. نوی ټاکل شوی سیمه ایز مشر عبدالعزیز حسن محمد ویلی دی چې سیمه ایز واکونو په جګړه کې 8 سرتیری هم له لاسه ورکړي. په روان کال کې د سومالیا په بیلابیلو برخو کې د امریکایي پوځ لخوا تر 40 پورې هوایی بریدونه ترسره شوي. په دغو بریدونو کې د الشباب ډلې مضبوط مرکزونه هم په نښه شوي. دوی اونۍ وړاندې امریکایي پوځ ویلي وو چې په سومالیا کې په هوایی بریدونو کې د تندرو الشباب ډلې لږ تر لږه 8 وسلوال هم وژلي. هم دوی اونۍ وړاندې د سومالیا په بیدوا ښار کې مظاهرو وروسته اړې ګړې لیدل شوی وو. دغه مظاهرې د الشباب ډلې یو پخوانی نائب مشر مختار روبو د نیول کېدو پر ضد پیل شوې. مختار روبو د سومالیا سویل ختیځ ایالت کې د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو یو قوي کاندید ګڼل کېږي. مختار روبو د نیول کېدو وروسته مغادیشو ته وړل شوی و. د دغه ګام وروسته د هغه پلویان په قهر شول او مظاهرې یې پیل کړې. د دغه مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ انښتې هم وشوې چې پکې 12 تنه وژل شوي دي. په وژل شوو کې د پارلمان یو غړی هم شامل و. د چارواکو تر مخه د دغه مظاهرو وروسته یې تر 20 پورې کسان نیولي دي. د بخښنې نړیوال ادارې امنست انټرنیشنل په مظاهرو کې د عامو خلکو د وژنو غندنه کړې ده. د ختیځ افریقا لپاره د ادارې نائب ډایرکټرې سارا جکسن په یو بیان کې ویلي چې د سومالیا او ایتوپیا امنیتي عسکر دي په بیدوا ښار کې د ولسی وګړو پر ضد د تشدد نه ډډه وکړي او څوک دې هم د خپلو خیالاتو په څرګندولو نه وژل کېږي. امریکا په دغه سیمه کې د سومالیا د حکومت د ملاتړ په خاطر چې ملګری ملتونه یې هم پلوي کوي اکثر د ترهګرو په پناځایونو حملې ترسره کوي.
د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
مصر چارواکي وایي امنیتي ځواکونو په درو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي دي. تفصیل د ماهوش جلیل پر رپورټ کې اورو.
مصری چارواکي وایي امنیتي ځواکونو یې په شمالي سینای او غیزا کې په دریو بیلابیلو عملیاتو کې 40 مشکوک وسلوال وژلي. چارواکو دغه ادعا په داسې وخت کړې چې یوه ورځ وړاندې د غیزا سره نږدې په یو بس کې د بم حملې په ترڅ کې د ویتنام درې سیلګری او د دوی مصری ګایډ وژل شوی. د مصر د کورونو چارو وزارت دا نه د پډاګه کړي چې وژل شوی مشکوک وسلوال د سیلګرو په بس حملې کې لاس لرلو او کنه. دا بس د میریوتیا سیمې نه تیرېدو چې پکې 14 شوه. کورنۍ بم د بس په دیوالونو کې پټ کړی شوی وو. یو عیني شاهد علي فکری د پیښې په اړه ویلي پلا دغه وخت د سیمې نه تیرېدو او په یو ورکوټي بس کې د کار نه بیرته کور ته روان وو چې په دغه وخت یو زورور آواز وشو. زموږ خیال و چې ګاډی د پل نه پرېوتې دي. بیا وروسته موږ ولیدل چې خلکو او ټیکسي ډرایورانو منډې وهلې او ویلې چې په بس کې 14 وشوه. په ژوبل شوي کسانو کې 10 د ویتنام سیلګري او یو مصري ډرایور هم دي. په بس کې دغه وخت ټول سوار 10 د ویتنام سیلګري سوار وو. په تیرو 2 کلونو کې دا ډومبي ځل وو چې په دغه سیمه کې خارجي سیلګری په نخښه کړل شوې دي. د مصر د سیلګری مهم سند په وروستیو کې بیا بحالېدو اړخ ته روان شوی دی. په کال 2011 کې د پخوانی مشر حسنی مبارک پر ضد د ولسی پاسون وروستو تر کلونو پورې روان کړکې 14 تشدد لامل د مصر د سیلګری سند د ستونزو سره مخ شوی وو.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
ډیو ریډیو سارنې خبرونې ته غوږ یاست چې تاسو د محل په ژوندۍ باندې زموږ په ویبپاڼه هم اوریدلی شئ چې پته ده www.voadivanews.com. په پاکستان کې 2013 میلادي کال د سیاست لپاره ښه کال نه دی ګڼل شوی، ځکه چې وایي په دې کال کې جمهوریت او د بیان ازادي ته ډیر تاوان رسیدلی، خو بل لور ته په دې کال کې پخوانی فاټا یا قبایلی سیمه په پښتونخوا صوبه ګډه شوه او په هیواد کې د پښتنو د حقونو یو لوی تحریک هم په همدې کال کې پیل شو. په دې اړه د ډیوه ریډیو خبریالی سادی قاسم شاه تفصیلي رپورټ رالېږلی.
د کال 2013 په هکله سیاسي پوهان وايي پاکستان ښه او بد حالات ولیدل. که د کال په شروع کې د نقیب الله محسود وجنې نه پس احتجاجونه پیل شو او د پښتنو د حقونو لپاره د پښتون تحفظ تحریک پیل شو، هم دې کال کې د مئی په میاشت کې د پاکستان په عین کې 15 ترمیم د لارې د قبایلي علاقو صوبه خیبر پښتونخوا کې زم کولو تاریخي فیصله وشوه. که یو طرف ته د جمهوری عمل تسلسل لپاره د جولای میاشت کې عام انتخابات وشو، نو هم د دې انتخاباتو د لارې ډیر پخوانی سیاست مداران او د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان نه بهر کړی شو. د ملک وزیر اعظم هم نااهله وګرځولی شو او جیل ته ولېږلی شو. د نوي سیاسي حکومت راتلو نه پس په ملک کې د مدني ټولنې او میډیا پر ضد فشار او پابندي هم سیوا شوې. د سیاسي حالاتو او پیښو باندې څېړونکي یو رائے نه لري. پخانی سیاست مدار افراسیاب خټک وایي دا کال د پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نو. دغه تر مخه په جمهوري ادارو کې لاسوهنې زیاتې شوې او د اظهار په ازادي پابندي سیوا شوې.
2013 کال پاکستان د سیاست لپاره د پرمختګ کال نه دی، بلکې کوم او جمهوري نظام کې د غیر جمهوري قوتونو لاسوهنې زیاتې شوې دي. اوس دا چې وفاقي جمهوري نظام چې دی چې دا یو قسم ته رنګ کړی شي او دې په ځای باندې یو عامرانه نظام چې هغې کې اختیارات د یوې ادارې لاسته راغونډ وي، داسې زور کشي نظام، نو دا د کیسه اوس هم شروع ده او دې په نتیجه کې ملک کې سیاسي نارامي ده. سیاسی گوندونه هم مشکل سره مخامخ دي او اظهار رائے باندې پابندی زیاته شوې ده. میډیا پابندی سره سینسرشپ سره مخامخ ده او دې سره موږ ولیدل چې پښتنو په سیمه کې هم ډېره پراخه نارامي ده، خصوصا د افغانستان باره کې چې د پاکستان کوم سیاست دی. هغې په نتیجه کې پښتنو په سیمه کې ډېر جنگ اوږد جنگ راغلی دی.
د افراسیاب خټک تر مخه د پښتنو په سیمه کې بې آرامي ده او د پښتون تحفظ مومن غوندې تحریکونه هم د دغه خلکو د درد اظهار کوي، خو په دوی باندې پابندي ده او انتها پسند سوچ لرونکي ګوندونه خپ آزاده ګرځي. افراسیاب خټک پوهیږي که حالات هم داسې وي نو راتلونکي کال به هم جمهوریت باندې فشار زیاتېږي.
دې پرانا کې چې یو کلی 2019 کې داسې ښکاري چې پاکستان کې به په جمهوریت باندې فشار زیاتېږي او جمهوری قوتونه به
خود پیښور یونیورسٹی د سیاسیات شعبی استاذ نورین نصیر وای کال 2013 کې سخه او سه بد حالات تیر شو. سخه سیاسی فیصلو په حق له هغه صدا وای
یو چین چې موږ فیل کو نو هغه د دې چې د فاتا مرجرو د خبر پختونخوا سره یو ډیر اهم لیجسلیشن او بیا هغه رستو هغه باقاعده پریکټیکل شو. بیا دویم ام اغي پداران کې یو بل فورس راوچت شو هغه د پښتون تحفظ موومېنټ په شکل کې. هغه هم مونږ وتاوي چې دی به وای چې مونږ پولیټیکل نه یو، خو زه وته په پولیټیکل نظر ګورم، یو سیاسي نظر ورته ګورم، ځکه چې هغه کانسټیټیوشنل رائټس خبرې کوي نو هغه بیا پولیټیکل موومېنټ دی. دا زه های سکیچ هم زم چې دا یو اچیومېنټ یا پولیټیکل اویرنس کې.
خو نورې نصیر وای د جولای میاشت کې شوي انتخاباتو د لارې کوم سیاسی پارٹی ملک کی حکومت کی راغلی دا فکر کوي دا حکومت په خپل مده پوره نکړی شي او ډیر زر به ملک کی انتخابات کیږي.
کدی د حکومت ډلیور نکړی شو نو بیا زه خو دا هم ګورم چې کدی شي راتلونکي کال کې یو نوې الیکشنز ګورم مونږه چې کوم زمونږه معاشي حالت ته د ملک زمونږه چار چا پیره چې سمرا زمونږه چې کومه پالیسیز دي شپږ میاشتې نور اوچلېږي او دی ډلیور نه کړی شوه نو بیا به د دې ملک حالات خرابېږي. خدای دې نه کړي چې داسې وشي چې معاشي حالاتو سره زموږ جمهوریت تړلی دی. هغه که نه امپروو کېږي نو خلک ووټ ډلیور کوي که نه چې موږ ته سروسز پرووایډ شي او زموږ حالات ښه شي چې نو که هغه نه کېږي نو بیا هغه نه زه ګورم چې راتلونکی شپږ میاشتې به ډېرې زیاتې ګرانې وي.
خو د پېښور یونیورسټي د ایریا سټډي سینټر ډایرکټر ډاکټر محمد شبیر وای کال 2013 یو ښه کال و. پاکستان کې دې کال کې احتساب شروع شو.
خلاف سیاسی جمہوری تسلسل دے جو مطلب ختم شو جمہوری بن رہا ہے اور باقی فاٹا چکم خیر جنگ ہسپتال تک کی ڈیولپمنٹ شروع سی مین اسٹریم دے شروع شو ہے دیکھو دے تیل ڈیولپمنٹ سے پخ نظر بورم دیر خود ڈیولپمنٹ سے دے تیل سی بھی دورا روان کار دے انشاءاللہ دے ہم تخیر
د کال 2013 په حق لکه په هان وای خ او بد حالات دواله تیر شو. د راتلونکي کال په حق لوي ک حکومت خ سیاسي فیصله عملی نکړي او ملکي سیاسي سوچ باندې پابندای او د اظهار رائے باندې پابندای لري نکړي نو راتلونکي کال کې به سیاسي بې آرامي سیوا کیږي. ساریا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پی خبر.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
په 2013 میلادي کال کې د پاکستان او امریکای اړیکې هم تر تیرو کلونو خرابې وې ځکه چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کال په لومړۍ ورځ تور لګولی و چې وایي امریکای ورته د ترهګرۍ په ضد جګړې لپاره په اربونو ډالر ورکړی وي خو پاکستان ورته یوازې درواغ ویلي و. خو د کال په وروستیو میاشتو کې د دغو دواړو هیوادونو اړیکې بیرته یو څه نرمې سوې چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي او زلمی خلیلزاد له طالب استادو سره په قطر او وروسته په دوبۍ کې ناستې وکړې. پاکستان ویلو چې د دوبۍ وروستۍ ناسته د دوی په هڅو باندې سوې ده. دا چې اوس د پاکستان او امریکې اړیکې په څه حال کې دي په دې اړه زموږ همکار ماهوش جل یو رپورټ وړاندې کوي.
د روان کال په لومړي ورځ د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ لخوا د غوسې ډک یو ټویټ دواړو هیوادونو ترمنځ د مخ کې نه ځپل شوې کې نورې هم توجنې کړې. په خپل ټویټ کې صدر ترمپ په پاکستان تور ولګو چې ترهګرو ته پناه ورکولو په لړ کې یې دروغ او غلط ویلي خو پاکستان دا تور رد کړو. د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا پخوانی خصوصي استازي ریچرډ اولسن ویلي
seen during 2018 is a fundamental curtailment of most forms of
د دې مقصد په افغانستان کې د تونلارو سره ملاتړ کول لوجي پاکستان فشار راوستل وو. او بیا په کال 2013 کې موږ وکتل چې پاکستان سره کېدونکو امنیتی او پوځي مرستو کې واضحه کمی وکړې شو. موید یوسف چې په امریکا کې انسټیټیوټ آف پیس کې مرستیال مشر دی وای دا ټویټ د صدر ترامپ د هغه خواهش څرګندونه ده چې غواړي دواړه هیوادونو ترمنځ اړیکې په خپله طریقه وچلوي. دا واضح ده چې دا صدر د پخوانیو ولسمشرانو په پرتله د خپل ذهن خبره کولی شي او داسې ګامونه اخیستی شي کوم چې د پاکستان اهمیت په پام کې نیولو سره مخکې نامناسب ګڼل کېدل. د کال 2013 په نیمایي کې عمران خان ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیماني ټاکنې ګټلو وروسته په واک کې راغو او د دې سمدستي وروسته نوی جوړ شوی حکومت د قرضو بحران سره مخ شو. نو حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه د قرضو غوښتنه وکړه چې په فوري توګه خپلې مالی ستونزې حل کړي. خو د امریکا خارجه سیکرټري مایک پومپیو ویلي وو امریکا به پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې د پیسو سره چین غوندې پور ورکوونکو ته د هغوی قرض واپس کړي او داسې د چین پاکستان اقتصادي شاره په اساس پاکستان ته ورکوونکي 2.8 بلین ډالرو پور ترتیباتو کې د شفافیت نشوالي په اړه پوښتنه راپورته کړي. په امریکا کې څېړنیز ادارې اټلانټیک کونسل غړی شجاع نواز په دې اړه ویلي زما خیال دی دا بیان په غلطو معلوماتو اړه لري. حقیقت دا دی چې امریکا د پاکستان په لور یو سخت دریځ پالیسی خپل کړې و او دا پالیسی لا هم په اغیزمنه توګه موجوده ده. د کال 2013 په آخري نیمای کې د امریکا یو پخوانی ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد چې د پاکستان په اړه خپل تنقیدی خیالات لپاره مشهور دی د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي وټاکل شو. سارونکو د خلیلزاد ټاکنې ته د امریکا لخوا د پاکستان رخته خپل سخت دریځ پالیسی پر ځای ساتلو اشاره بلله. خغلی موید یوسف وای
پاکستان خوش نه تا.
پاکستان د هغه په ټاکل کې دوه خوشاله نه وو، خو کله چې هغه اسلام آباد په سفر لاړو او دوی ته یې ډاډ ورکړو چې دلته د سولې جوړونکو په توګه راغلي او پاکستان سره په ګډه کار کول غواړي، نو دا یو لوی پرمختګ وو. د کال 2013 په اخر کې امریکا او د طالبانو نمائندګانو د افغانستان لپاره د سولې تړون په لړ کې په ابوظبي کې نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي او د خبرو اترو یو څورو وروسته صدر ترامپ افغانستان نه د 2000 امریکایي عسکرو د ایستلو اعلان وکړو. ماهرانو تر مخه کال 2013 کې د امریکا او پاکستان ترمن لړۍ کې د کړکیچ ښکار وی او تر څو چې د افغانستان امن په اړه کوم سیاسي حل نه راوځي دا امکان کم دی چې راتلونکي کې به د اړیکې خېشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د دې خبرونه ریپورتونه همدمرو په څو شیبو کې د بیبي شیرونو خبرونه پیلېږي چې قربني ناهید سحر او ماهوش جلیل دي او د نن بیبي شیرونه خبرونه کې د دوی موضوع دا ده چې تاسو په ژوند کې کوم ارمانونه لرئ، کوم خواهشات لرئ او په ژوند کې پر کوم کارونو پښیمانه سوي یاست. نو په دې موضوع باندې که موږ له کوربنو سره خبرې کول غواړی او خپل نظر سره شریکول غواړی نو خبرونه ته ټلیفون وکي او په خبرونه کې برخه واخلئ. زه به 2 غنټې وروسته بیا له نویو خبرونو سره ستنېږم. تر هغه وخته ما بارکوال میخیل او د دې خبرونه پروډوسری ته اجازه راکړي او تاسو د بیبي شیرونو خبرونه واوري او ټلیفون ورته وکړي.